د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې امپای ته ورسېدې. نوریاس نوری مو دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د سلواغي د میاشتې 14مه او د 2021 میلادي کال د فبروري 4مه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمن کړې دي د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړې محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د روسیې صدر اعظم د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پایل فرمان لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس د رغوي په اندازه ده او په اسانۍ سره ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې دغه ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي، خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي، خبریالان، دینی عالمان او مدني فعالان دي. په دغه کې بین الافغاني خبرو له ټکنی کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په همدې ترڅ کې پروندې مرکچی پلاوی دو غړو مولوی عطاالله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچی پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، ډیموکراسۍ او پر یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکزی پلاوی ویلی دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی یې پړه په طالبان واچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ طبیعي ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
د دې لپاره موږ پلانونه لرو. په ټوله کې ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د 2021 کال کې په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرستې ورسوي، او دا زموږ د پلانونه دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټول افغانستان کې د افغانستان په برخه کې چې کله اړتیا پېښه شي ډبلیو ایف پی چمتو ده چې د خپلو امکاناتو سره پام کې نیولو سره هغه خلکو ته مرستې ورسوي.
پر دغه ادارې سربیره یو شمېر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځایه شوو ته ځانګړې بودیجه لري، خو یو شمېر بې ځایه شوي بیا وایي په وخت مرستې نه ورسیږي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړې محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوی اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغې محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړون ووت او پر دې هېواد بندیزونه ولګول. د عدالت نړیوالې کمه پریکړه الزامی دي، خو د هغو د عملي کولو قدرت نه لري. د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیزو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی دی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلل چې پرون د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. د امریکایي لوړ پوړي جنرال او د امریکا د متحدو ځواکونو قمندان تاد ولټرز پرون په بروکسل کې وویل چې د نوالنی پر قضیې سخته اندېښنه لري.
We take a holistic review of Russian activity and
I کاملاً در روسیه د فعالیتونو څارنه کوو. زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی د 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي. موږ د ناوالنی د دوسیه په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو.
ناوالنی چې په زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پیل فرمان لاسلیک کړ. د فرمان له مخې راتلونکې اونۍ د موسکو د بیلاروس د پلازمېنې مینسک ترمنځ د ریل فعالیتونه له سره پیلېږي. د موسکو او مینسک ترمنځ د الوتنو شمېر هم په اونۍ کې 50 ځلونو ته زیاتېږي. د فرمان له مخې د موسکو او د قرغزستان د پلازمېنې بشکک ترمنځ هم الوتنې په اونۍ کې 3 ځلونو ته زیاتېږي. له اذربایجان او ارمنستان سره هم د پروازونو د زیاتېدو خبر شوه ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 2. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو کابل ښاریان ډیر اندېښمن کړي دي.
یا راکټ تازه یا انفجار کېږي یا مزه مسله کېږي، ته څنګه سره هم ته حکومت دی سره هم ته وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیکا کې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې ارګون باید په ولایت بدل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 15 کلونو لپاره تمدید کړ.
ساتونه شته دي، مختلف قسمونه لري چې چینایم شته، ایرانیم شته دي. الحمدلله زموږ هیواد اوس نوی فایل کړی دی، پر دې باندې تر مناسبو قیمتو پورې ساتونه برابرې ښه ډیزاینونه لري.
او د ژوند رنګونو وروستۍ برخه کې به د دې لړۍ یوه نوې برخه درته خبره کړم. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. دغې ادارې په خپل نوي اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا 2000 کسان د پکتیا له څو ولسوالیو او سلګونه نور هم په کندهار کې په دې وروستیو کې بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوي تر ډېره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږکال د بې ځایه شوو په ګډون 14 میلیون کسانو ته د مرستې پلان لري. په دې اړه نور د اسدالله الدین په راپورټ کې اوري چې د یوه کورنۍ کډوال په غږ پیلېږي.
د کریم الله په نوم دغه کورنۍ کډوال له هلمند آزادي راډیو ته ویلي چې د ژوند کړي پر تنګ شوی او دولت د لاسنیوي ته ورودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده. کله چې د اوسنیو حالاتو پرتله راتلونکي کې جګړه تودیږي، تبند کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر 10,000 کم دی. په 1,390 لمریز کال کې شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه سوي، او روان 1,399 لمریز کال شاوخوا 5,000
خانواده بیجا شده داریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 تر 30 نیټې پورې شاوخوا 8,000 کسان پکتیا او کندهار کې له خپلو مینو بې ځایه شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلي د پکتیا له څلورو ناامنو ولسوالیو زدرانو، ځاځیو، زرمت او سید کرم څخه 2,000 کسان مرکز گردیز ته کډه شوي، او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. اوچا له امنیتي پلوه د افغانستان ټول زنونه په یوه نقشه کې سره رنګ کړي، او دا په دې معنا چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبي زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور له مخې په مرکزي ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالې په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له اړمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10,000,000 خلک د خوړو لپاره د لادمې خوندیتوب یا لانه خوندیتوب سره مخامخ دي. له دې 10,000,000 خلکو له ډلې څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر په یعنی شدید حالت کې دی قرار لري او د شدیدو بیړنیو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې WFP په افغانستان کې 2018 کال کې په پام کې لري چې 10,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرستې ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2,000,000 راجستر شوي کورنۍ کډوال لري. دغه بې ځایه شوي تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د روانو شخړو او د سولې د ټکنۍ بهیر پر مسلو خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم په جنگ جګړو او ناامنیو په موضوع کې تم کېږو. په کابل کې مقناطیسي ماینونو او دغه راز هدفي وژنو د دې ښار ډیری اوسیدونکي اندېښمن کړي. ښاریان وایي نور دغه وضعیت ورته د زغملو وړ نه دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په راپورټ کې واورو.
کابل ښاریان ډیر ځله ورځې په چاودنو پیلوي چې د مقناطیسي ماینونو پیښې پکې ډیرې وي. دا ماینونه په موټرو کې ځای پر ځای کیږي. د دغه پیښو تر ټولو وروستۍ هغه یې د چهارشنبې په ورځ د کابل په 15 ناحیه کې د پولیسو په یوه رینجر موټر سوې ده د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
همروز در مربوطات نه
نن د 15 ناحیې اړوند ترخیلو په تنګي کې د پولیسو او رینجر موټر باندې چاودنه شوې چې لامل یو پولیس شهید او درې نور ټپیان شوې دي
سې تنې دیګر مجروح ګرځیده است
یو شمیر کابل کاریان وایي چې په ښار کې چاودنه زیاتې شوې او دوی د دې وضعیت لامل تر پوز راغلي د کابل اوسیدونکو محمد الیاس
روزانه بس په پیر کې د چیا راکټ تازه یا انفجار کېږي یا مزه مسله کې ته څنګه سره هم ته حکومت دې سره هم ته وضعیت دا وضعیت موږ غواړو چې سم شي دا ورځ پر خرابېږي بس نه پېږي چې څوک بس حال خراب حالات کې جنته رو
دا په داس حال کې د چل دی وړاندې امریکا اروپایي ټولنې د ناتو ملکی استازي او د جرمني او فرانسې په ګډون د اروپایي هیوادونو یو شمیر سیاسي استازولیو په بیګړې اعلامیه کې د تاریخوالي د زیاتوالي او د ترور او هدفي وژنو مسول طالبان بللی وو د دوی اعلامیه چې دوه ورځې وړاندې خبره سوه په کټینګار سوي چې د تاریخوالي زیاتوالي به نړیواله ټولنه په غوسه کړي خو د طالبانو ویندویانو تل په ترور او هدفي وژنو کې د دې ډلې لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې دوی ملکیان نه پنهخه کوي او حملې هم د تیرو کلونو په پرتله کمې کړې دي
ازادي خبری مجله اوري
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې شوې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو اسمت څاروان ته به وقشو
فارن پالیسی وایي دې ته په پام چې ولسمشر جو بایدن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼې مسئلې په وړاندې لري افغانستان ورته د لومړي توبونو په سر کې نه دی خو له دې کبله چې د ترامپ د ادارې او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت پر رانژدې کېدو دی بایدن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکړي فارن پالیسی لیکي سره لدی چې بایدن ژمنه کړې و چې دا بې پایه جګړه به پای ته ورسوي خو پښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به افغانستان وباسي بلکې پښتنه دا ده چې دی په افغانستان کې ترلاسه شوي بریاوي څنګه خوندي کولای او دا یقیني کولای شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قرباني نه ضایع کیږي ډیر امریکایان سره لدی چې نغواړي پوځیانې په افغانستان کې پاتې شي د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دو لسیزو بریاوي له خاورو سره خاورې شي ملټري ټایمز رسپانې بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلی چې له افغانستانه د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي د شغلی ماس منظور داره چې که طالبان او دولت په سولې کې پرمختګ کوي بهرنی پوځیان دې هم ووسی او کنه تر هغه دې نوځي چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی د داهم ویلی د ته په پام چې د فبروري په 9 منېټه د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ته ډیر وخت نه دی پاتې ګمان نکوي چې تر هغه مهال دی د سولې خبري نتیجه ورکړي نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي ملټری ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړي چې وایي طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپل ژمنې نه دي پوره کړي اورګنایزیشن اف ورلد پیس هم په خپل آنلاین خبرونه او دبليو پی کی له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع شار بلیده د دې نشي په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړ چې دا له 2000 لومړي راپدې خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی د دې خبرونې پر اساس له افغانستانه د میتر لومړي نیټه د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوی وو لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي د خبرونې په بل ځای کې د افغانستان شل کلنې جګړې ته اشاره کړې او لیکلې دي دا جګړه چې په 2000 میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 15 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي
ازادي رادیو اوري پرون په پکتیکا کې د لسو ولسوالۍ اوسیدونکي را ټول شوي او غوښتنه یې کوله چې د اورګون زون د ولایت چې دوی وایي د دې ولایت جغرافیې او نفوس ته په کتو اړتیا ده چې اورګون او ورڅیرمه نه ولسوالۍ ولایت ته ارتقا وکړي څو د دوی په وینا د دې محرومو سیمو لپاره کاري زمینې رامنځته شي او د حکومتوالۍ د پیاوړتیا تر څنګ خلکو ته د بیا رغونې په پروژو کې ونډه ورکړل شي. نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د لسو ولسوالۍ اوسیدونکو راټول شوي او افغان حکومت غواړي چې د اورګون او ترڅنګ لسو ولسوالۍ ته تر ولایت پورې ارتقا ورکړي. دوی وایي اورګون او ورڅیرمنه ولسوالۍ د مساحت نفوس د خلکو ټولنیزو اړتیاو او غوښتنو ته په کتو باید دولس وړاندې ولایت شوي وای، خو په خبره یې اوس هم نه وخت نه دی او چارواکي دی د دوی غږ باوري. د غونډې یو ګډونوال اسحاق آریان وایي برمل، گیان، زیڑوک، نکا، سرروزه، ارگون، سروبیش، کن، نعمت آباد، گمل او چربران هغه رسمی او غیر رسمی ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د ارگون په نوم د یو نوي ولایت غږ پورته کوي. د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر وایي د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ګڼې قرباني ورکړي خو په بدل کې له دې عمله چې د پکتیکا مساحت ډېر او بودیجه ورته کمه په نظر کې نیول کېږي له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. دی وایي یوازې د نوي ولایت ایجاد یې یا د ستونزې حلولی شي. د پکتیکا د ولی ویاند غزی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادولس ولسوالیو د اوسیدونکو غوښتنه پر ځای بولي او وایي هیله لري چې مرکزی اداره غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
واقعا د دوی حق ده چې دا غږ پورته کړي او دا موږ ورسره تاییدوو څو مرکزي دولت یې دا غوښتنه واوري او د تطبیق په موردي لازم او هغه څه چې دوی ته د منلو وي اقدامات وکړي.
پکتیکا د هیواد په سویل ختیځ کې پروت دی. اوسیدونکي او فعالانی وایي د ناامنیو او د مرکزي ادارو د کمې پاملرنې له امله ګڼې ولسوالۍ له زیاتو اسانتیاوو بې برخې دي او د ملکي ادارو تر څنګ په نظامي ادارو کې د تشکیل د کمښت له امله د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سم یو نړیواله موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او د روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 50 کلونو لپاره تمدید کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره برابروي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي چې دغه تړون غځول د نړۍ ثبات خوندي کولی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د نیو سټارټ یا نوی پایل تړون 2018 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2021 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکانوي ادارې له روسیې سره د 50 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځوه او هلې خودلې چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوي وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د زندانی کېدو له کبله د واشنگټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرو جمعې په ورځ د نیو سټارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیې چې د سړې جګړې سیالان دي 2010 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سټارټ یا نوی پایل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیو سټارټ غزول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه د نیو سټارټ د تمدید هرکلی کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناټو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. د وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په دوحه کې بین الافغاني خبرو لټکني کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوی دوه غړو مولوی عطا الله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د دولت ملک چې پلاوی ویل دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې چې ورته د نوکتونو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران پر دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو پر وړاندې مقاومت ښودلی. په موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. او د روسیې صدر اعظم میخایل مشوستین د پخواني شوروي اتحاد له څلورو جمهوریتونو سره د هوایي کرښو او ریل ګاډي د فعالیتونو د بیا پیل فرمان لاسلیک کړ.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
علیکم سلام، نوم محمد اقبال، وردګ ولایت.
محمد اقبال، زدل تګور مچ ستاسو په دکان کې مختلف ډول لوخي دي. اول خدای راته وایس چې د لوخي تاسو د کوم زینه راوړی؟
مختلف لوخي دي. دا لوخي له ایران او ایران څخه او لچین څخه ورې دي. زمون هیواد لکه پاکستان څخه زیاتره مالونه بیا چین هیواد دي.
دلته د لوخو ترڅنګ د دیوال د پارا ساتونه هم دي، غټ غټ دیوالي ساتونه. دا د کوم ځینه راځي؟ دم چینایي دي
ساتونه شته دي، مختلف قسمونه لري چې چینایي مشته، ایرانی مشته دي. خو الحمدلله زمون هیواد اوس نوی فایل کړی دی، پر دې باندې تر مناسبو قیمتو پورې ساتونه برابرې ښه ډیزاینونه لري.
خلک بیا له تاسو نه څه ډول محصولات اخلي؟ دا داخلي ډیر زیات خوښي که بهرني؟
مونږ خو داخلي محصولات دونه نه لرو، زیاتره چینایي مالونه زیاتره خوښي. او یو شرکت دی کابل نوبل په نامه، دی خپل هیواد شرکت دی، نوی فعالیت شروع کړی دی، زیاتره دغه مالونه خلکو خي.
د خارجي او داخلي محصولاتو ترمنځ توپیر څه دی؟ یعنی درته وایس چې دا خدي که داخلي خدي که بهرني؟
مشکل خو په دې ځای کې دی چې زمونږ اقتصاد ضعیف دی. زیاتره زمونږ هیوادوال داسې مالونه خوښوي چې هغه له خارج څخه واردېږي. که چیرې د اقتصاد نه نگاهونه وګورو، که چیرې خپل هیواد تولیدات ته مخه کړو، نو خپل اقتصاد مونږ قوي کېږي او کولی شو ښه مالونه ترلاسه کړو.
تاسو کوم محصولات چې راوړئ دا په ګارانټۍ سره په ضمانت سره ورکوئ که څنګه؟
زیاتره مالونه چې دی هغه کیفیت فورپر کوي. ځینې مالونه دي چې هغه له خپل شرکت لخوا ضمانت لري، هغه موږ په ګارانټۍ باندې ورکوو. خو ځینې مالونه دي چې هغه مثلا برقي وسایل دي، هغې ته بیا ضمانت ورکوو، خو دونه وخت نه کم باندې امتحان وخت. هغه مالونه چې مثلا له شرکت لخوا نه ضمانت لري، هغه موږ کولی شو په ګارانټۍ او په ضمانت باندې ورکوو. خو ځینې مالونه چې بیا هغه ارزانه راځي، هغه بیا موږ خپل ضمانت یو سم موډل لپاره ورکو.
ډیره زیاته مننه.
خوشاله اوسئ.
دا خبری مجله هم دومره و بل خبری مجله زما همکار فرشته نگاه مختوری. فرشته جان خیر اغلاست.